السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې، نن دوشنبه د حمل 15مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او 3 کال وړاندې د نشې توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د هنګاو پر راپور کې راغلی چې دغه دوه کسان خوریای او ماماګان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لکتر لګه اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوی دي. د بشري حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغه اعدامونو لپاره پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیر مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغه ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسولیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او یې ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهیش العدل ډلې منلی دی. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 4 وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم د غبرید غندلې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 15 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار چې د سپینګیر دی تقریبا د 15 کالو په عمر کې دی، هغه لاړ افغا د بلدغه ته واړه په تورخمانې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو. مونږ په پېښور کې پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي، او د طالبانو حکومت د ادامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وایي چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپل ایکس پانل لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپل ایکس پانل لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي، او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي، او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او لاما ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوچا کې باران نه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټې کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه اوباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي، او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار، د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي، او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 300-300 زموږ سړکونه نه ښکاري، او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بمبې ویشتي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل استفادې نه وي، غسکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي، چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمله د نړۍ شپږم زیانګالی هیواد دی، چې له امله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متیول حق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بیلابیلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوسم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل لومړۍ نیټه را پدی خو په دو لوی خارنو اسلام آباد او راولپنڈی کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوې ده. په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستانه کړای شوی چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دی. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستان غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستان د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلی دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وای چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام له عملی کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنۍ او غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وای چې د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ډیپورت شوی.
د ما پلار د سپینګیر د تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په خبر کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره کډ وډال له او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلاله زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کمی پیسې وی کم سے منگا کامل خواری کرو ټول زب شو. مشکلات خو ډیرو زما کوم دغه خو نه لرو بل سی تقریبا سلوی 15 کال کیږي چې منگا هجرت کرو دلته په پاکستان کې میشتو.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اے سی سی او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اے سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې 1,40,000 افغان کډوالو تر لاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استان کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپل کورنۍ سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل: پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والی له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوې دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر 10 نیټې کابو 45,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو اوس سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دیر چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کی څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویل چې عمل انده کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دی؟
دا دا په چمن کې چمن کې دمګه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی منګه دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا براغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې منګه ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تل تک بارو کې او د سره ډوټې دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا ډیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده
یعنی زموږ خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زموږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي ٹھیک شو مونږ یو کام یو خلق یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاظب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب دی دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دین ته مدنیات دي زمونږ سره لارې دي مطلب مونږ الله پاک ځکه کم دینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پریدي نو په دې باندې چې کم دینو موږ احتجاجونه کوو دي
تاسو به دا احتجاجونه ایواز په څو ولایتونو څو خارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي
انانا ټول پاکستان مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب یې سمره خارونه دي کنه مونږ په هغه کې کو په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سي او یا ان کوم مخه نه نیول کېږي د دې بنظمیو مدیریت به سم وسی یا به دا سم په مناسب ډول باندې د خلک تنظیم سي او بلیګل سي
نو زموږ امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع د کورټ پتر باندې مطلب د حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا بس رنگ وروړي
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لارینونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوې نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یو موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا ده چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولې دي. یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور درستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 118 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو ترڅو د یک شنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایران او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تراغی ورسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د گاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل. د جرمنی خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغه یې وتړل او وی وشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی تر هغه ټوله سیمه ته شریک غواخ پیښ کړي دي چې پرځ دې باید ټول هیوادونه ګډي هڅه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا اولې وجلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وايي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورځپاڼه وايي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټن ځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترنګلې شوې ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی، ورورو د دغه خبرونه د خبری برخې د پايشه بوته نګدي شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو ادامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو ورسته د طالبانو مشر مولا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10مه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې څلور تنه اعدام کړل. او اوس په راشو د ته چې په واشنگتن کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس پروګرام لغوه کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علي اوش له قوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور له منځه وړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بے ثباتی لویرې تختیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویان دی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې دی پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مئی لمیاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې یو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللی او اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړې او هیله لري چې د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل
از یک سو تغییرات ناگهانی
دی وی لیوی خوا ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالی د کډوالو ترمنځ بے باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې. لبل خوا د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسنی حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.